دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنوندونکو زه عاشق الله رحیم زو يم په سر کې د افغانستان څو خبرونه واوري ناتو وای په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي وسنۍ اندازې د منلو نه ده ناتو په طالبانو غا کړی دی چې تاوتریخوالي د زر تر زر کم او مذاکراتو ته د شرایط برابر کړي د ناتو په اعلان کې د افغانستان حکومت د لوري بین الافغاني مذاکراتو ته پلاوی ټاکل سټایل شوی دی او د طالبانو نه یې غوښتي دي چې د زن پرته دی دغه هیئت سره مذاکرات پیل کړي چې د امریکا او طالبانو د تړون مهمه برخه ده ناتو همدار از ویلي دي چې ټول غاړي باید د تاوتریخوالي په کمولو کې خپل ژمنې عملي کړي په اعلان کې همدار از د ټولو سیاسي مشرانو او د هغوی د پلویانو نه غوښتل شوی دي چې خپل مخالفتونه حل کړي یو هم شمول حکومت دی جوړ او د سولې دغه فرصت نه دی ګټه واخلي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې وضعیت په چټکۍ سره د خوراکي موادو او ژوند کولو د بحران په لور روان دی ملګری ملتونه ویلي دي چې د خاري سیمو په مارکیټونو کې تقریبا یو میاشت کېږي چې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي او بلدا چې د جګړې او طبيو پیښو لوجه د خوراکي موادو د کمښت ستونزه هم په خپل حال پاتې ده ملګر ملتونه همدارنګه ویلي دي چې د جمعې پر ورځ د دوحې نه کابل ته د بشری مرستو د هوایی خدماتو پروازونه یې پیل شوې دي چې په ونی کې به درې پروازه کوي ملګر ملتونه او د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو نه غوښتي و چې د روژې په میاشت کې د اوربند وکي خو طالبانو د غوښتنه ونه منله د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاګ آشنا لیدو د واشنگتن د سټیډون اوریا د همڅو نړیوال خبرونه په پاکستان کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز مودا د دوه نورو اونۍ د پاره هم وغځېده په پاکستان کې د کورونا وایرس لمړنۍ مثبت پیښه د فبروري په میاشت کې ثبت شوې و چارواکي وایي د وایرس تر اوسه په پاکستان کې شاوخوا یو لزر کسان نیولې دي 240 تیم لري او 2500 نور چې په دې وایرس اخته شوی ول بیرته روغ شوی دي د حکومت یو وزیر اسد عمر د جمعې پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې بندیز با د می د میاشتې تر نه همې ادامه ولري او اندښنې وښوده چې خایي پراتلونکو څو ونی کې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې زیاتې شي په لیبیا کې د روغتیایي چارو مامورین وایي په پایتخت طرابلس د توغندیو په برید کې لګتر لګه درې ملکی کسان وژل شوي او درې افریقایي مهاجر چې د کار د پاره د هیواد ته تللی ول ټپي شوي دي د غبرېدونه د هغو ملیشو کار دی چې د لیبیا ختیځه برخه په کنټرول کې ده د دې ملیشو مشري خلیفہ حفتار کوي او د څو میاشتو را پدی خو کوخخ کوي چې پایتخت طرابلس په نړیواله کچه د پیژندل شوی حکومت نه ودیسي د امریکا د بحری ځواکونو د وی جنگي کښتۍ اتل لسغړی د کورونا په وایروس اخته شوې دي دغه جنگي کښتۍ چې د نورو کښتیو د تباکولو توان لري د آرام سمندر په خدي زبرخه کې لنګر اچولای د امریکا د بحری ځواکونو یو چارواکي امریکا غاک ته وویل چې دا کښتۍ د مارچ د میاشتې په 6 منېټې د هوایی ایالت د بندر نخپل منزل په لور وخوځیده پوځي چارواکي هغوی حیران دي چې دا وایروس د کښتۍ ته څنګه انتقال شوی دی د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د 403 میلیارد ډالرو اقتصادي مرستو لایحه لاسلیک کړله دغه مرستې د امریکا د حکومت تازه هڅې دي چې غواړي اقتصاد وژغورل شي حکومت تیره میاشت هم د 2.2 ټریلیون ډالرو اقتصادي مرستو لایحه لاسلیک کړې و چې اکثریت پیسې د وړو کاروبارونو خاوندانو ته ورکول کیږي په دې تیری شاوخوا یوې نیمې میاشتې کې 6.4 میلیونه امریکایانو د بیروزګارۍ د امتیاز د اخیستو لپاره درخواستۍ ورکړې دي اکثره دا کسان په دې خاطر بیروزګار شوي چې یو شمېر واړه کاروبارونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوي د کورونا وایرس تر اوسه په امریکا کې د 500,000 نه زیات کسان مړه کړي د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټیرو نه اوریدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو او په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو د شمیر په حق له هم رپورټ اوریدلې سي لومړی به دا رپورټ واوري د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 1,310 تنو ته رسیدلی دغه وزارت معلوماتو لمخې په تیرو څلیرو ساعتونو کې په هرات کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې سوې، خو په کندهار کې بیا د دغې ناروغۍ پیښې زیاتې سوې دي. په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ واوري.
د عامې روغتیا وزارت د تخصصي او سالیسي روغتونونو رئیس ډاکټر نظام الدین جلیل د جمعې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې د کندهار په ولایت کې ثبت شوي، چې ورسره په دغه ولایت کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر هم 133 تنو ته رسېدلی دی.
24 ساعت گذشته 95 واقعې مثبت.
په تیرو څلیرو ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې 95 مثبتې پیښې ثبت شوي دي، چې 53 په کندهار کې، کابل کې 12، تخار کې 10، پنجشیر کې 15، ننګرهار کې هم 15، هرات کې 3، فراه کې 2، غزنی کې هم 2، او په لغمان، پروان، دایکنډي او نیمروز ولایتونو کې یو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده، چې په هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر ورسره 1130 ته رسیدلی ده.
ډاکټر جلیل ویل چې په افغانستان کې د تیر 1190 لمریز کال د کپ په 15مه د کرونا د وایرس لومړنۍ پیښې ثبت وروسته له جمعې تر ورځې پر دغې ناروغۍ 3 تنه مړه شوي او 138 تنه نور د درملنې وروسته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې لا هم په افغانستان کې د کرونا د وایرس ناروغي خپرېدل په سعودي ډول دوام لري او په روانو اونیو کې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو په اړه اندېښنې شته دي. خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې سیمې هیوادونو وضعیت ته په کتنې په افغانستان کې پر وخت په ښارونو کې پر تګ راتګ بندیزونو د کرونا وایرس د لا خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کړې او دا هیواد د دغې وبا سره په مبارزه کې تر اوسه ښه پر مخ روان دی.
محدودیت
با وقتش پر ډیر خو وخت د دغه محدودیتونو لګول ډیر خو اغیز لري او همدا علت دی په افغانستان کې دا وبا په اروپا پر مخ ځي او زموږ پیخي هم ډیر محدود دي.
بسیار محدود است.
د عامې روغتیا وزیر چې د پنځشنبه په ورځ خبريالان سره خبرې کولی، یو ځل بیا په خارونه کې پر تګ راتګ باندې د بندیز لګولو اړتیا یادونه وکړه او له خلکو یې وغوښتل چې په خپل کورونه کې پاتې شي. هرات او کابل دوه لومړني خارونه وو چې په کې د کرونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ورځې لخوا پر ګرځېدو بندیزونه ولګول شول. اوس مهال نه یوازې دا بندیز په دغو دوه خارونو کې دوام لري، بلکې نورو ډیرو خارونو ته هم غځېدلی دی. همداشان دغه بندیزونو ترڅنګ د کابل څخه ولایتونو ته ټولې غځېدلې لویې لارې د مسافرو تګ راتک پر مخ تړل شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې تر ټولو زیاتې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په کابل کې ثبت شوې، چې شمېر یې 330 ته رسیږي. د کابل وروسته ډېرې پیښې په هرات کې چې شمېر یې 316 ته رسیږي ثبت شوې. د مخه د هرات په ولایت کې د کرونا د وایرس د مثبتو ثبت شوو پیښو شمېر زیات و، خو اوس مهال د کرونا د وایرس پیښې په کابل او کندهار ولایتونو کې مخ په زیاتېدو دي. اوس مهال د خوست او نورستان ولایتونو پرته د افغانستان په 20 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا هم د افغانستان د سیاسي حالات په اړه کې مرکه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت لپاره د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د قطر له امیر تمیم احمد السانی سره په داسې حال کې توافق کړی دی چې طالب ویندویانو د ملګرو ملتونو او د افغان جمهور رئیس وړاندیز د اوربان لپاره رد کړی. د همدې موضوع په حق زموږ همکارې ګالیا رڼا نورستانی د سیاسي چارو د کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې.
امریکا په افغانستان کې د اوربند لپاره د قطر او پاکستان چارواکو سره خبرې کړې او په دې توافق رسیدلی دي چې طالبان باید تاوتریخوالي کچه په افغانستان کې راکم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3-4 ورځو کې طالبان شاوخوا 100 افغان سرتیري یا وژلي او یا هم ټپیان کړي دي. څه فکر کوي چې ولې دا تاوتریخوالي دوی تر اوسه پورې کم کړي نه دي او یا هم چې نه کمیږي؟
اوربان مساله لبعد مره تروسه پوری ده د سول توافق نامی یا هغه تفاهم لیک چې د امریکا او طالبان ترمنځ شوی ده، په هغه کې تعریف ګون پاتې شوی ده او د نویتی ګون پاتې شوی ده. مې خبر ده چې د افغانستان د حکومت لری پاتې کېدل د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو په خبرو په ترشل کې د دې باعث چې د اوربان ته یو خند واقع شي. درې مهم خبر ده چې د پاکستان نقش اساسي نقش د طالبانو سره هغه اړیکې چې په خاې درلودلې بده مرغه چې ونه شو کولای چې یا وینه کړو چې طالبانو سره ورکم وکړي. په هر حال زه فکر کوم چې اوس د اوربان لپاره اساسي وخت دی، ځکه د هغه څه چې طالبانو په تفاهمنامه کې د امریکایانو سره لاسلیک کړي دا تطبیقېږي، د دوی بندیان خوشي کېږي. په عین زمان کې د دوی مونږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسته خبر شول، تور لسته خبر شول، نو اوس وخت دا چې باید اوربند شي. اساسي هم زما باور دا چې اوس هم طالبان کوښښ کوي ترسو د جګړه او د جګړې شدت فقط د یو بارګنینګ چپ یا د یو داسې یوې الې په توګه د افغانستان د حکومت امریکایانو پر مټ استعمال کړي چې سولې ته پکې ورسیږي. طالبان فقط خپل فشار لپاره به همدارنګه د امتیازاتو د راوړلو لپاره د روانه جګړې څخه استفاده کوي، په روانه جګړه بنا کېده لري. نو زما باور دا چې د سولې لپاره چې طالبان یو وسیله په لاس کې ګوري او ځان لپاره تعریفي هغه جګړه ده، څومره چې دوی په جګړه باندې شدت کې بیا هغه سوله صدمه ګوري، په ټوله کې طالبان نه دي حاضر شوي او یا همدارنګه نه دي قانع شوي، همدا یې قناعت ځان څنګه ورکړه چې د اوربند وکړي.
ښاغلی صدر، د ټرمپ او د قطر د مشر توافق دا څه فکر کوي چې طالبانو ته څه پیغام رسوي؟
یو دا چې طالبان بل شکه چې د سولې پر روانو هڅو کې ډېر مخکې تللي دي نسبت جګړې ته. جګړه کې دوی اتلس کاله پرمختګ وکړ، دوی د جګړه کې دوی اتلس کاله دوام پیدا کړ او جګړې ته اتلس کاله دوام ورکړ، اما دومره پرمختګ پیدا کړل که څنګه چې په تیر دوه کال کې پیدا کړ. دوه پیغام لري، یو پیغام دا چې چېرته طالبان پر روانو هڅو کې مخکې ځي. زما باور دا چې نړیواله ټولنه خصوصا امریکا او همدارنګه د امریکا سره چې هغه هیوادونه چې هغه د سولې په طلب باندې هڅه کوي، ممکن خپل ملاتړ خپل د روانې هڅې په ټپه ودرې، لکه څنګه چې شوم مخکې پټه پدره ولوي. بیا طالبان لپاره دا یو منفي سیګنال دی. دویمه خبر دا ده چې قطر او امریکا کولای شي په ګډه باندې په هغه هیوادونو باندې چې طالبان باندې فشار مستقیما راوړلی شي، چې هغه خپل عربي هیوادونه دي تر څنګ پاکستان دی او امریکا هم تر یو حده پورې په دې ردیف کې شته دی، دوی کولای شي طالبانو روان نظامي اړخ ته پیغام ورکړي یا روانې جګړې د جګړې قوماندانانو ته یا د جګړې جنګیالیو ته پیغام ورکړي چې دوی باید جګړه کمه کړي تر څو روانې هڅې بریالیتوب باندې مخکې لاړ شي. تصور دی، یو غلط تصور دی که طالبان په دې باندې فکر کوي چې موږ د جګړې په وسط باندې د جګړې په لار باندې کولای شو د سولې غټ امتیاز ترلاسه کړو، دا بیا هم غلط تصور دی. په عین زمان کې که طالبان جګړه د فشار په توګه باندې افغانستان حکومت پر وړاندې استعمالوي، دوی یو نه مني او هغه جنګیالي چې طالبان یې غواړي ښه درسته خبره ده. ممکن دې کې یو ډله هغه په جنګي جرم باندې ملوث وي چې د هغې خوشې کول بیا بالاخره ستونزمن دی، ځکه جنګي جرم چې دي هغه په ملي قوانینو نړیوالو قوانینو کې په هېڅ صورت باندې د بخلو تر لاندې نه شي راتلی، یا د بخلو د
کورونا وایرس تاخته کسانو شمیر 22 ته ورسید چې شپږ تنه یې ډاکټران دي. په کندوز کې د وایرس د مخنیوي او د محافظتي موادو نرخونه لوړ شوي دي. په دغه شهر کې یو ماسک چې په 15 افغانۍ پلورل کېده اوس په 10 افغانۍ پلورل کېږي. د بلې خوا یو شمېر خلک د کورونا وایرس له امله پیښې سوي ناروغۍ ته د عادي زکام په سترګو ګوري او د معایناتو لپاره مراجعه نه کوي.
په کندوز کې تیره اونۍ پر کورونا د اخته کسانو شمېره ته تنه وو چې له جملې څخه یې درې تنه ډاکټرانو، خو د روانې اونۍ په لیږل شوو معایناتو کې ښکاره شوه چې د قندوز د حوزوي روغتون 14 تنه نور صحي کارکوونکي تازه پر کورونا وایرس اخته شوي دي. په قندوز کې پر کورونا وایرس د اخته شوو 23 تنو له ډلې 14 تنه صحي کارکوونکي دي او پاتې 8 تنه عام خلک دي. د قندوز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر وایي چې دلته خلک پر کرونا وایرس اخته کېدل عیب ګڼي او هغه خلک چې د ډاکټرانو لخوا ورته د قرنټین هم ویل شي دوی نه مراتوي. د قندوز د عامه روغتیا یو تن صحی کارکونکي وای چې د لیابات ولسوالۍ ولوی سیمه شنتی په مدرسه قزاق کوڅه او نورو سیمو کې اکثر خلک پر کرونا اخته شوی خو تر اوسه روغتونونو ته د معاینات او یا هم تداوی لپاره نه دی ورغلی. د قندوز د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر محمد نبی عظیمی وای چې دوی د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د خار د قرنټین فیصله کړی.
د دې خبر چې دا ګړه ګړه د ښار کې ډیره کم شي پرته د هغه دوکانونو چې هغه مواد غذایی عرضه کوي یا د دواخانه یا فرضاً دغه مراکز صحي دي، غیر د دې نه نور ټول دوکانونو ته امر شوی دي ټول فعالیتونه یې ودرل. د دې په خاطر چې د ویروس ګردش قطع شي د څو موږ توانیږو دغه حالات کنټرول کړو، خدا نه خواسته د ویروس کنټرول د حالت نه ووځي او دا حالت پیلن هم د کندوز ښار کې په جدیت سره روان دی.
له بل پلوه قندوز کې د هغو طبي موادو چې کرونا وایرس د مخنیوي لپاره استعمالیږي نرخونه لوړ شوي دي. په دغه ښار کې یو ماسک چې په 15 افغانۍ پلورل کېده اوس په 1.5 افغانۍ پلورل کېږي. محمد رفیع چې په یو درملتون کې کار کوي دا سوي
د کرونا د مرض پر اتاق سره دغه طبي وسایل چې په متونه لوړ شوی دی په بازار کې، مثلا یو بسته ماکس یو هغه 80 روپیه اوس چې دغه په 800-900 کې خرڅي په بازار کې، او یو بسته دغه دسکش چې وي دغه غیر تعقیم یو قطعه مثلا په 250 روپیه اوس دغه هم په 800-900 کې خرڅي.
یو شمیر خلک د کرونا وایرس له امله ورپېښ شوی مرض ته د عادي زکام په نظر ګوري او د معایناتو لپاره مراجعه نه کوي. صحی کارکونکي وایي چې کېدای شي پر کرونا د اخته کسانو شمیر زیات وي خو د معایناتو د نشتوالي او د خلکو نه پاملرل له امله په دغه وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر کم دی. په قندوز کې د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په خاطر د ماسک جوړولو یوه کارخانه هم فعاله شوې خو لا هم د ماسک او نورو وسایلو په نرخونو کې کمبود نه دی راغلی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
در نوریدونکو، یو شمیر هغه افغانان چې په متحده عربی اماراتو کې د کورونا وایرس له امله وزګار شوي دي د هغه هیواد له مربوطه اداراتو لخوا مرستې ترلاسه کوي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سفارت کلتوري آتشه صدیق امرخیل له امریکا ژغ سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امارات د یو شمیر افغانانو کورونو ته تیار خواړه وروړي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی له شاغلی امرخیل سره مرکه کړي.
مرخی صاحب، کرونا وایروس په افغانستان په شمول په ټوله نړۍ باندې خراب تاثیر کړی دی، خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي. تاسو په اماراتو کې فرهنګي آتشه یاست، په اماراتو کې موږ خورا زیات افغانان لرو. کرونا وایروس په اماراتو کې د افغانانو په کاروبار او د دوی په ژوند باندې څومره تاثیر یې کړی؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کرونا په ټول نړۍ باندې اغیز اچولی او امارات هم لږ څه استثنا نه ده. او دلته تقریبا 1,50,000 شاوخوا افغانان اوسیږي چې مختلف کټګوري دي، چې ملي سوداګر دي، زده کوونکي دي، قومي مشران دي او بیلابیل ټولنې دي، ښځې نارینه چې دلته ژوند کوي. او د دوی په نقنه د افغانانو په کاروبار باندې، بلکې په اماراتو کې څوک سی اوسیږي په خو باندې خامخا په کارونو باندې په تجارت باندې اغیز اچولی ده.
یو موږ داسې واورېدل چې اماراتو یو تعداد بندیان د کرونا وایروس د خطراتو له امله آزاد کړي. څومره بندیان آزاد شوي دي او د دوی جرمونه تاسو ته معلوم دي؟ په کومو جرمونو دوی نیول شوي وو؟
بله، او تقریبا 15 تنه افغان زندانیان چې دلته په متحده عربی اماراتو کې په بیلابیلو جرمونو باندې بندیان و، هغه د متحده عربی اماراتو لخوا عفو شول او آزاد شول. او البته دغه کار په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان له سفارت سره په همغږۍ او په همکارۍ ترسره شو، او دغه 15 تنه بیرته افغانستان ته د افغانستان پروازونو له لارې بیرته افغانستان ته صحیح او سلامت ولېږدول شول.
امر خان صاحب، ما مخکې وویل چې په اماراتو کې ډېر افغانان پسته، اما اکثریت افغانان چې اماراتو کې اوسېږي دوی ډیر دی کارونه لري، مثلا دوی خټګردي یا لکه عام استلا باندې روز مست کار کوي. نو د دوی د وضعیت په اړه کوم څه وایس، دوی اوس چې کار هم نه کوي، عاید هم نه لري، دوی ژوند څنګه تیریږي؟ تاسو په تماس کې یاست د افغانانو سره؟ آیا په افغانانو کې څوک په کورونا وایروس په امارات کې اخته شوی؟
اوکې، دوه تنه د بعد مرغه دوه تنه افغانان چې دلته میشتو هغه په کورونا وایرس باندې اخته شوي دي، چې اوس په روغتون کې په وړیا توګه د متحده عرب اماراتو لخوا نه تداوی کیږي او وضعیت وسخه ده. دغه دوه وضعیت وسخه ده. موږ پوښتنه کوو، همیشه ورسره په اړیکه کې یو. بل یو شمېر افغانان چې په یو شمېر سیمه دلته کلک قرنطین سوي دي او لاک ډاون سوي دي، نو له دې امله یو شمېر افغانان په خاص منطقو کې بند و، چې هغه هم په دوبۍ کې د افغانستان د قونسلۍ په همکارۍ او حافظه کې د افغانستان سفارت په همکارۍ باندې بسونه ورته ولېږدول سوله، او د متحده عرب امارات د دولت سره په همکارۍ باندې هغه د لهغه ځای څخه راوستل سوله او میدان هوایي ته ولېږدول سول، او د یو شمېر پروازونو له لارې دته افغانستان ته وځي په جوړ سول. نو سره همکاري وسه. بل هغه شمېر افغانان چې مثلا دلته په کاروبار باندې یا خارجر دي یا نورې برخې چې په کاروبار باندې اخیس شوی ده او مشکلات لري، دلته د متحده عرب اماراتو لخوا نه یو شمېر پکیجونه ورته اعلان شوي دي چې دوی ته حتی د دې کوټو ته ډوډۍ ورول کېږي، سیمې چې کلک قرنطین سیمې دي د دې کوټو ته خوراکي توکي ورته لېږدول کېږي او ورکول کېږي، او نور ټولو کسانو چې مثلا خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي هغوی ته هم یو شمېر سهولتونه ایجاد شوي دي، او بل شاګردان هم په ښار کې دلته افغان شاګردان تقریبا دریسوا او دریسوا تخزیات افغانان دلته زده کړې کوي، چې هغوی له مختلف پوهنتونونو سره زه خپله او سفارت ټول په تماس کې یاست ورسره، او ډېر ښه وضعیت کې دي چې خوراک ورته ورکول کېږي، څښاک ورته ورکول کېږي، قرنطین دي. حتی یو نفر یې الحمدلله په کرونا وایروس اخته نه ده او د برخې څخه په امان کې.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درېلو ولسوالۍ نه
شنا رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني ډېر سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419311. او په افغانستان کې زمونږه محلي شمیره ده 0190001001.
هلو، دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د افغانستان د ښار جوړولو او زموکو وزارت وایي چې پر دولتي زموکو د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره د صنعتي او استوګنیز ښارګوټو د جوړولو یو طرحه ترتیب کړي او ژر به یې د طلبې ته وړاندې کړي. دغه وزارت تمه لري چې د یادې طرحې په تطبیق سره به په افغانستان کې د ځمکو پر سر تر $1 میلیارد پانګونه وسي او حکومت به هم څه باندې $2.5 میلیارد عواید ترلاسه کړي. په دې باره کې زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ واوري.
د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مطبوعاتو رئیس حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل چې دغه وزارت په افغانستان کې پر دولتي ځمکو باندې د پانګونې لپاره په دریو کټګوریو کې د پانګونې پر 500 بستو باندې کار کړی دی. د ښاغلي ناصری پر وینا پر دولتي ځمکو باندې د پانګونې دا 500 کسوړې یا بستې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د هڅونې لپاره ترتیب شوی او جربه د طلبي ته وړاندې شي.
یو کټګوري استوګنیز خارګوټي دي، دویمه کټګوري نیمه استوګنیز خارګوټي دي، او دریمه کټګوري تجارتي مرکزونه دي. صدا د کابل په شمول په ولایتو کې دا ځنګړې سوي دا ډیر ضرب له خیر اعلان ته وسپارل سي، او په دې باندې بام کورنی او بهرنی پنګمون ته به موږ لار هوارو.
خاغلی ناصری ویل چې د دوی د اٹکل لمخې د دغه طرحه په تطبیق سره به په افغانستان کې د زمکو پر سر تر $1 میلیارد پنګمون ته زمينه برابر شي، او افغان حکومت به هم تر $2.5 میلیارد عواید ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د ځمکو او زیربناو کموالی، ناامنی او سیاسي بې ثباتي په دغه هیواد کې د پانګوالو او سوداګرو عمده ستونزې ګڼي او وایي چې د دغو ستونزو له امله بهرانی پانګوال هم په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه کوي. دا دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی امریکا غکته ویل
د سرمایه په ارتباط عدم زیربنا ده اوس هم شته. پخوا وه ځمکو ده د برق ده د تاسیساتو ده د اوبو ده کوم ځای کې چې پارکونه جوړ شوي دي د هغې تاسیسات نه جوړ شوي. ګر چې ځمکه ارزانه کړې ده رئیس جمهور ما خدمات یې ولې دومره جوړ کړي چې پخوا یو ځل ځمکه په $40,000 وه اوس یې خدمات دومره جوړ کړي چې خدمات چې تاسیسات جوړوي هغه هم د $40,000-$45,000 نه په یو ځل ځمکه زیاته راځي چې دا هم تجارې مشکل سره مخامخ کړی.
د اقتصادي چارو کارپوهان پر ځمکو باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي ودې یوه مهمه او عمده برخه ګڼي، خو وایي چې افغان حکومت هغه راز چې لازمه ده په دې برخه کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غکته وویل چې که څه هم افغان حکومت د نمرو په بڼه په خلکو او سوداګرو ځمکې ویشلي، خو تر اوسه یې د ځمکو د ویشلو لپاره یو منظم سیستم نه دی رامنځته کړی.
باید خصوصي سکتور وکولی شي لوی لوی ځمکې والی او د هغوی نه د کور جوړونې په برخه کې او د خصوصي صنعتي پارکونو په برخه کې ښه ګټه واخلي. زه فکر کوم د دې دلیل چې حکومت لا تر ننه پورې په دې په سیستماتیک شکل باندې کار نه دی کړی، دلیل دا دی چې په حکومت کې داسې خلق او حلقات شته دي چې د هغوی په هرج مرج او د سیستم په نشتون کې ډېره زیاته ګټه وي، د ځمکو چور او چپاول کوي، ځمکې غصبوي او په دې طریقه باندې شتمنی لاسته راوړي.
ښاغلی محمدی وویل که د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکو لپاره قوانین او سیستمونه جوړ شي او پر ځمکو باندې پانګونې ته زمینه برابره شي، ټول خلک به په اسانه ځمکې ته لاسرسی ولري او ورسره به د کورونو بیې هم د پام وړ راټیټې شي. همدې موخې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له شاوخوا یو کال راهیسې د ځمکو د چارو د تنظیم لپاره د دولتي ځمکو د ثبتولو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې 15.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه سروې او ثبت کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په 13 کلونو کې افغان حکومت 1,46,000 جریبه دولتي ځمکه خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړې ده چې سوداګرو په مختلفو برخو کې پر دغو ځمکو تر $130 میلیونه پانګونه کړې او له دې درکه حکومت 241 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
اروپا پر روانه اونۍ کې د دوکانونو او شوونځیو په پرانیستلو سره یو شمیر هغه محدودیتونه کموي چې د کورونا وایرس له امله لګیدلی و. له دې څخه معلومیږي چې یو شمیر هیوادونو د کورونا په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې او تر ډېره یې د مړینې او د وایرس د خپرېدو مخه نیولې ده. خو یو شمیر هیوادونه سته چې په ورځ کې په سلګونو کسان پکې مړه کیږي. نور حال په راپورټ کې واوري.
د ایټالیا په روم ښار کې له 2 میاشتو بندیز وروسته د رڼا یوته ته شعاع لیدل کیږي. دغه ښار کې د کتابونو ځینې پلورنځایونو ته د بیا خلاصېدو اجازه ورکړل شوې. تیره چهارشنبه د روم ښار د جوړېدو 2023 کلیزه وه، خو د کلیزې لمانځل وځنډول شو. ایټالیا کې لا هم د کورونا له امله هر ورځ سلګونه خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي او د اقتصاد زیاته برخه یې لا هم تړلې ده. د دې سره سره د روغتیا نړیوال سازمان اروپا ته د احتیاط کولو توصیه کړې. نورو ځایونو کې هم خلک عادي ژوند ته راګرځي. جرمني کوچنیو هټیو ته د بیا خلاصېدو اجازه ورکوي. په فراک کې د سرکونو سر هټیو بیا فعالیت پیل کړی او په ناروې کې وړکتونونه خپلې دروازې د خپلو زده کوونکو پر مخ خلاصوي. بریتانیا کې لا هم بندیزونه پر ځای پاتې دي او دغه هیواد په داسې یو لار روان دی چې په اروپا کې به د وبا له امله د زیاتو تلفاتو ورکوونکو هیوادونو په سر کې وي. په نړیواله کچه د کرونا پر واکسینو په بیمخینه سرعت سره کار روان دی، خو تر هغه چې په ډیره کچه څه شی بازار ته راوځي شاید یو څو میاشتې وخت اړتیا وي. په عین وخت کې ساینس پوهان وایي چې د جرمني په شان هیوادونو کې بندیزونو اسانول مهم پیغام لري. د اروپا په بیلابیلو برخو کې په مدار مدار د بندیزونو اسانول په عصباني ډول د کرونا پر وړاندې د دفاعي دیوال نړول دي. راروانې څونه به ثابته کړي چې له احتیاط ډک دغه قدمونه به توجیه شي او که د دې په څیر مناظر به د کووېډ 19 د دوهم پړاو علامې وي. احمد الله چوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.